درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم په پیل کې مو راولم د دې سات خبرونو ته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ یو ځل بیا له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو وتل ناورین وباله نوموړي چې په قطر کې د عادي په پوځي اډه کې امریکایي پوځیانو ته وینا کوله یو وار بیا وویل کدی ولسمشر وای باګرام هوایی اډه به چې د دې په وینا چین ته نشتې ده نو پریشي ښاغلی ټرمپ بیا ادعا وکړه چې دا هوایی اډه دا مهال د چین په اشغال کې ده د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ چې په تیره دوره کې د دوحې د سولې تړون لاسلیک شو تر دې مخکې هم د بایدن د ولسمشرۍ په مهال له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو په بیړناکو وتلو انتقاد کړی وو او هغه د امریکا لپاره شرمونکی بللی وو د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې د شری ناروغي مخ په زیاتېدو ده په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان څنګه نن پنځشنبه په خپل اکسپارټ کې لیکلي چې په افغانستان کې د شری پیښې مخ په ډېریدو دي او هر ماشوم باید لږ تر لږه د دې ناروغي دوه دوزه واکسین وکړي د ملګرو ملتونو د ادارې ویلي چې پر وخت اقدامات د شری د لاخ پرېدو مخه نیولی شي ډبلیو ایچ او تیره میاشت په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د شری پیښې 40% زیاتې شوې دي د همدې راپور له مخې د اپریل تر میاشتې پورې په افغانستان کې 193 تنه د شری په ناروغۍ مړه شوې دي د شطرنج نړیوال فدراسیون وایي افغانستان ته بیرته د دې لوبو د ستنولو لپاره هلې ځلې کوي د فدراسیون د چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې ویلي چې د فدراسیون به له چارواکو سره رغونکې خبرې وکړي او له نړیوالو ورزشي سازمانونو او نورو اړوندو لورو سره به افغانستان ته د دې لوبي د بیرته ژر ستنولو لارې چارې وپلټي د طالبانو د ورزش ادارې د رواني اونۍ په پایل کې په افغانستان کې شطرنج لوبه منع اعلان کړه د شطرنج نړیوال فدراسیون ویلي چې شطرنج په افغانستان کې اوږده مخینه لري د دې فدراسیون په خبره په ورستیو کلونو کې شطرنج په دې هیواد کې شغورې درې وو او زیات شمېر ځوانانو د لوبي ته مخه کړې وه طالبانو ویلي چې په چیرو دوه ورځو کې په بیلابیلو ولایتونو کې 14 کسان په درو وهلي دي د طالبانو سترې محکمې د پنځشنبه په ورځ په جلا خبر پاڼو کې ویلي چې د چهارشنبه په ورځ په پروان ولایت کې 15 کسان د زنا په تور هر یو په 9 درو وهل شوي او په غزنی کې دوه نور کسان د لواطت په تور هر یو ته 10 درې سزا ورکړل شوې ده خبر پاڼه زیاتوي چې د سه شنبه په ورځ د ساور په درويشته منیټه په کاپیسا ولایت کې د شزو په شمول 15 نور کسان له کور د تیشتې نامشروع اړیکو لواطت او جنسی تیری په تور له 22 تر 9 درو وهل شوې دي او د روسیې او اوکراین پلاوی له 3 کلونو وروسته په لومړي ځل د سولې د مخامخ خبرو لپاره ترکیه ته رسیدلی دي خو په دې پلاوی کې د دواړو هیوادونو د ټیټي کچې ټیکنوکرات چارواکي شامل دي ځکه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دغه خبرو ته نه دی تللی ټاکل شوی چې دواړه لوري به نن په استانبول کې د رسنیو له نظره پټې خبرې وکړي په همدې حال کې که څه هم د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې خبرو کې لګډونه ډډه کړې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی انخرې ته رسیدلی زیلنسکی به د ترکیې په پلازمینه انقره کې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وبیني خو د استانبول د سولې په خبرو کې به ګډون ونه کوي
آزادی پڅپوکی
درم واج آزادی
د آزادی پڅپوکی د پروګرام درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم طالبانو د پوهنتونونو سلګونه استادان له دندو لیرې کړي او ویل کیږي چې په نورو دولتي ادارو کې تر 40% کارکونکو له کاره باسي د طالبانو حکومت له ننګرهار پوهنتونه د استادانو تصفیه پیل کړه او اوس ویل کیږي چې د خوست د شیخ زاید پوهنتون شاوخوا زر تنه کارکون کی او استادانی برطرف کړی دي. که څه هم له پوهنتونونو څخه د استادانو د استلو انګیزه تر ډیره سیاسي بلل شوې، خو په نورو ادارو کې د تشکیلاتو کمول د اقتصادي ستونزو سره تړاو لري. د طالبانو حکومت په ځلونو نه دی توانېدلی چې په خپل وخت دولتي کارکونکو ته معاش ورکړي. له همدې کبله دوی د امنیتي ادارو د پرسونل د کمولو پریکړه هم کړې ده. ویل کېږي چې په تیرو څو نظامونو کې د افغانستان دولتي ادارې ډېرې پرسول شوي دي. حکومتونو بې ضرورته ډېر کسان ګمارلي چې له کبله پر حکومت فشار ډېر شوی دی. خو ځینې کتونکي وایي په اوسني حالت کې چې بېوزلي، بېکاري او لوږه په اوج کې ده، او هر ورځ زرګونه کډوال له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته شړل کیږي، د دولتي ادارو تصفیه به د خلکو ستونزې نورې هم ډېرې کړي. په روانه خبرونه کې له خپلو درنو میلمنو سره په دې موضوع خبرې کوو. د خبرونه میلمانه مو دي د کابل پوهنتون پخوانی استاد پوهان بشیر دودیال، په برلین کې د پوهنتون استاد پوهاند اساق اتمر. دواړو درنو میلمنو ته هر کلی وایم. تاسو قدرمنو اوریدونکو ته هم د خبرونه پترس کې نوبت درکو چې ټلیفون وکي او زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنه وکي او یا هم د موضوع په اړه خپل نظر څرګند کړي. ستاسو د دې خبرونه کوربه زه عصمت څاروان یم، او د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري په مخ بیایو. لومړی پوهان صاحب دودیال، اول به په دې خبرې وکړو چې آیا دا حقیقت دی چې په افغانستان کې له ډیرو کلونو څخه دولتي ادارې بې ضرورته پړسول شوې دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. طاهر سمس کې جناب ساروان صاحب، تاسو ته درنو هیوادوالو، د راډیو ټول اوریدونکو، د راډیو کارکونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
سلامت.
ادارو یا د سازمان تشکیلات او تورم تشکیلاتي جوړښت دا یو شمېر اصول لري، دا یو شمېر مقررات لري. البته زه چې کله سازمان وایم نو زما مطلب کېدای شي حکومتي اداره وي، پبلک کمی، او کېدای شي شرکت وي، تجارت وي، او مؤسسه وي، هر څه چې وي. نو دا څو اصول لري دا تشکیلات، چې یو یې پکې د خپله د سازمان سایز او جوړښت ده. یہ تو وہی ادارہ کے سائز اینڈ سٹرکچر آف ارگنائزیشن جو پرسنل قتل کی گی اور استخدامی کی بل عامل مالی شرائط ہم دی ہو، فائنینشل اسٹیٹمنٹ اور توائی یہ مؤسسی مالی توانائی اداب البتہ چمر خدمات اور چمر تبدیل بدار پھر سرکی مصارف پر چمری پرسنل سے چمر ضرورت ہے جو صلاحیتوں اور مسئولیتوں متناسب ویش او مشتریان اداره به سازمان تکنولوژی تومره چه تکنولوژی پر مخی یو شمیر کار کنون که نورو بستون سازی نورو برخوت سازی ده کار شفتونه هم دقه سی هاگه سازمان هم اداره چه دو شفت دره شفت کار که پرسونه لهم زیاد بل داده چه معین بستونه باید ده تورم سبب نشی. نو دا هغه دی چې د سازمان جوړښت او اندازه د پرسونل او کارکوونکو په دغو عواملو پورې اړه لري، د دغه له مخې نه د یوې ادارې کارکوونکي ټاکل کیږي.
استاد، تاسو خو هغه اصول بیان کړل چې په څه اساس باندې یو اداره یا سازمان کارکون که باید ول لري، اما په افغانستان کې تاسو په خپل په افغانستان کې وی څنګه وو الته ادارې ډېرې پرسول شوي وي او کنه له پخوا وخته؟
پخوا وخت تر اوسه پورې موږ په سمون سیمینارونو، ورکشاپونو، په مقالو کې دې خبرې ته اشاره کړې ده. کله مو چې لیدل چې حکومت حاکمیت وارد په وار محدود شوی و د ناامنۍ له امله، اما تشکیلات د ادارو ډېر زیات وو او د دولت بودیجه به په هغو کارمندانو مصرف میدل چې دفتر کې به هسې وخت میرو خدمات ډېر محدود وو. اما مونږ دا ویلي چې یا د امنیت سرتاسری چې دا کارکوونکي امنیت سرتاسری وایي هماغه تشکیل ټول هېواد ته کفایت کوو، حتی باید کم هم شاید کم شوی هم وایي. اما تورم لیدل کېده، خصوصا بعضی بستونه داسې جوړ شوي وي چې چندان ضرورت یې نه و. مثلا دا د ادارو ته وایه د سفرتو یا د عامه اړیکو ارتباط د دفترونه پخوا مخکې نه و، یا دا د یو مکمل وزارت پارلماني کار وزارت، نو دا بیا دومره مؤثر هم نه و. په مجموع کې په ټولنه کې زموږ ادارات شرکتونه او سازمانونه دا ټول هغه تناسب د خدماتو او د تولید دا ګډوډ شوی په ټولنه کې تولید نه درلود چې زموږ اقتصاد پرې باندې متکي وای. موږ کله چې کارمندان وایو دا د دواړو برخو کارمندان دربار نیسي، هم تولیدي هم خدماتي. زموږ د اداراتو تشکیل داسې و چې امنیتي ارګانو کې څخه ډېر کسان استخدام کړي وو، دغه شي بیا خدماتي ادارو کې هم دغه شي، اما د تولید په برخه کې مسلکي حرفوي کسان هم کم درلود. نو نواقص و تورم تشکیلاتي لیدل کېده او د دې نتیجه او مؤثریت کم بود.
ډېر مننه، سلامت اوسئ. کور ودان استاد اتمر تاسو ته مرکلی وایم. د نور نړۍ تجربه سره شي، آیا په جرمني، امریکا او نورو پرمختللو هیوادونو کې دولتونه هر څوک چې له پانتون څخه فارغی شي استخداموي، مقرروي او کنه؟
باندې مثلاً تاسو ته ستاسو اوریدونکو ته همکارانو ته جناب دودوال صاحب ته ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکیله.
سلامت اوسئ.
زه هم په دې عقیده یم چې ګوره یو که تاسو مستقیم سوال ته راشم په اروپا کې یا په هغه پرمختللو هیوادونو کې اول دوی ګوري چې یو پوزیشن ته څومره ضرورت شته دی، بل دغه پوزیشن کار څه شی دی، د دې دپاره کوم کسان کوالیفاید دي، یا هغه د دوی په اصولو یا هغه غوښتنو باندې برابر خیزي، او د دې دپاره بودیجه شته که نه شته، د دې تیوار یا مسؤلیتونه څه شی دي. دغه ټول موارد سنجول کېږي، پس له هغه یو پوزیشن جوړیږي. کله چې پوزیشن جوړ شي د هغه دپاره بیا هغه څه داوطلبان راځي، انټرویوګانې کېږي، امتحانونه ترنه اخیستل کېږي. په دې ترتیب سره یو کس راځي او ځي کې مقرریږي. لیکن په عمومي توګه که موږ داسې وګورو، یا هغه هیوادونو ته لکه چې افغانستان کې موږ دغه ګورو، په تېر وختونو کې هم دا داسې نه دی شوی. هر کال کې دولت یو تشکیل لري، دغه تشکیل په مطابق کې هر وزارت خپل تشکیل وړاندې کوي حکومت، او حکومت دغه تشکیل منظوروي. بیا هغه خپله اداره په خپل صلاحیت سره هم کیدای شي چې په دغه پوزیشنونو کې تغییرات راولي، د اشخاصو په استخدام کې دوی تغییرات راولي، همدغسې بیا یو مامور د دولت کله چې کار کوي په اداره کې د هغه کارکردګي ارزیابي کېږي، چې هغه ته پخوا هم که ستاسو په یادېږي چې د سوانې مدیریت و بیا هغه سوانې د هر مامور به د هغه د رئیس یا د امر د خوانه کتل کېده، د هغه پرفارمنس به ارزیابي کېده، بیا هغه ته به یا د ادامې یا د نه ادامې یا د کامیابی نمره ورکول کېده، او هغه به د هغه په مطابق باندې نوی قرارداد ترلاسه کړو. دا تقریبا په عمومي صورت سره دغسې یو چوکار دی. په غرب کې مطلق دغه خبره دی چې اول باید د اپوزیشن هغه دلیل چې دغه اپوزیشن ولې جوړیږي هغه باید یو معقولیت ولري، هغه باید یو استدلال ولري، د هغه په مطابق بیا د خپل د پوزیشن انالیز کېږي یا تحلیل کېږي، د هغه د وظیفې انالیز کېږي، د هغه د تیوار یا د مسؤلیتونو توضیح کېږي، همدغسې د هغه د اجراعاتو په برخه کې چې هغه په یو کال کې څه کارونه کړي دي، د خپل د مسؤلیت څومره برخه، 90%، 80%، 100%، 50%، دا یې ترسره کړي دي.
یعنی ستاسو منظور داره چې په غرب کې به ضرورت څوک نه استخدام شي، یعنی اول باید په یو اداره کې ورته اړتیا وي، بیا په هغه صورت کې یو څوک استخدام شي، یعنی ادارې پرسول شوي نه دي. اما دلته بیا ځینې نوري لارې دي چې د لپاره چې خلک بیکاره پات نه شي، دولتونه ځینې نور مسولیتونه لري کپدې رانه واچوي چې هغه کوم مسولیتونه دي دولتونه څه کوي چې خلک په دولتي ادارو کې کارونه کینو یو بل ځای په کار بوخت شي.
یقینا کوری افغانستان کې معمول هم دغه سی وو، یعنی د کله نه چې زما یادیږي دولت یو احساس د مسؤلیت کاوه، یعنی وظیفه د دې دپاره هم ورکول کېده خلکو ته، وظیفې ایجادېدل د دې دپاره چې خلک بله لاره نه لري، یو تحصیل یافته ځوان، یو تحصیل یافته شخص بل ځای د کار امکانات ځان ته نه ګوري. په نورو هېوادونو کې لکه په امریکا کې، په استرالیا کې، په اروپا کې دلته خو کارونه ډېر زیات دي. همدا اوس په اروپا کې کار ډېر زیات دی، زموږ کارکوونکي کم دي، او د همدې په خاطر دی چې دوی دغه مهاجرتونو ته زړه ښه کوي، خلک راجذبوي د دې دپاره چې دلته دوی کار وکړي. یعنی دوی په خپله ګټه همدا کار کوي چې څومره چې مهاجر راځي د دوی د مسلک نه، د دوی د تخصص نه دوی دلته ګټه اخلي او د هغه نه استفاده کوي. په افغانستان کې پخوا وختونو کې همداسې وو چې چون هلته کار نه و، سرمایه ګذاري نه و، بل کار نه و خلکو ته، د خلکو یوازینی یا په اکثریت توګه زه داسې وایم خلک به درس ویلې، تحصیل به یې کو، پوهنتونونه به یې ویلې. حتی زما خپله زمونږ په دوره کې کله چې مونږ د پوهنتون د کابل د پوهنتون نه فارغ شو، مخکې د دې نه چې مونږ چېرته مراجعه وکړو زمونږ تعیین بس شوي وو، مونږ د وزارت پلان د خوانه مدیریت قوای بشري به یې ورته ویلې. هلته وخته زمونږ پوستو څوکیو په اصطلاح وظیفه معلومه. یعنی دولت دا مسؤلیت درلوده چې تعلیم یافته قشر ته دوی باید کار پیدا کړي او کار په دولت باندې و. نور کسانو چې هغوی به لوړې زده کړې کولې، هغوی داسې فکر کوو چې دا د دولت مسؤلیت دی چې ماته کار راکړي. هغه نور کسان چې لوړې زده کړې نه درلودلې یا تر دولسمه به یې لوستي وو، هغوی به بیا ګرځېدل خپله به ځان ته یو ځیکې یا شخصي کار پیدا کوو یا کوم تجارت بزنس کې به دوی مصروفه شول. په همدې طریق دوی به خپل ځان مخته بوتل. لیکن که مونږ په اداري چوکاټ کې داسې وګورو، د دولت اداري چوکاټ دا دی چې څومره پیسې لري، څومره پرسونل ته ضرورت لري، د دغه پرسونل وظایف څه شی دي، د دغه پوزیشنونه څه شی دي، دا په کوم طریقه استخدامیږي. په آزاده طریقه پخوا زموږ په وخت کې دغه امتحانونه نه وو. مونږ عرض دا وو چې کله مونږ فاکولتي نه وتلو، مونږ هېڅ دیک امتحان نه دی ورکړی، مونږ خپله به قرار د وزارت پلان د خوانه. اما اوس خو داسې نه دی، اوس چې تاسو بیخي دکتورا پی ایچ ډي ولرئ باید یو ځیکې کم بوتي، هلته به درخواست ورکوي، هلته به انټرویو کېږي، هلته به ستاسو نه امتحان اخلي، هلته به ستاسو هغه کوالیفیکیشن ګوري، بیا به تاسو مقررېږي. یعنی دا فرق
نشته. بله ډیره مننه. البته یو فرق دام راخلی دی چې یو وخت موږ تعلیم یافته کم درلودل، نو هر څوک چې به تعلیم یافته شو حتما به کار و، بیا یو وخت پوهنتونونه دومره ډیر شول چې هر چا ته کار نه پیدا کېدو، او میشب د جمهوریت په وخت کې ډیر شکایتونه و. لیکن که دې موضوع ته راشو چې طالبانو دا تصفیه له پوهنتونونو پیل کړه، پوهن صاحب دودیال تاسو په پوهنتون کې استاد وی، آیا په پوهنتونونو کې اضافي استادان مقرر شوي ول یا اضافي کارکونکي، یعنی هلته هم ادارې پړسول شوي وي؟
نه، په نورو ادارو کې به شاید وضعیت بل قسم و. اما په پوهنتونو کې دغه شی، په پوهنتونو کې موږ هغه وخت هم استادانو کمښت احساسوو. په پوهنتون کې د شاګرد استاد نسبت یوه مشهوره خبره ده. دغه په دغه اروپایي پوهنتونونو کې موږ اوس هم پروفیسر لرو، پخوا موږ سبقونه په کې ویلي وو، هېوادونو کې له شعور هېوادونو کې پوهنتونو کې برخه اخیستې ده، ورکشاپونه سو کارونه ده، ادارې کارونه ده. حتی د لیسانس په دوره کې یو استاد په مقابل کې د اصل اصولو تلپوه میشته پورې محصلین یا شاګردان، اما د ماستری په دوره کې بیا دا بیسي کمی او د دکتورا په دوره کې ډېر څه مشکله کوي. یو استاد اول به کوانټو داسه ټیم چې آیا استاد پیدا کېږي او استاد رحمه که نه یواځې په شاګرد شي، اما موږ د افغانستان په ټولنه کې نسبت د شاګرد په استاد بعضې وختونو کې سره ته رسېږي او دا کیفیت تحصیل هم خرابوي او هر څه وي. استاد هم سبا رسېدګي نشي کولی، شاګرد هم رضایت
سب. استاد تاسو که خپل موقعیت هم یو څه تغییر کوي چې ږغ مو یو څه نورم واضح شي. استاد اتمر، دا نن موږ له خوست خبر درلود. په خوست کې شاوخوا زر کسه د شیخ زاید پوهنتون څخه ایستل شوي دي. البته په دې کې ډېره برخه د اداري کارکوونکو ده، تر باغوان رانیولې تر ساتونکي پورې مختلف خلک دي، استادان هم د دوی په منځ کې دي. ستاسو په نظر دا تصفیه سیاسي انګیزه لري او که اقتصادي انګیزه لري؟ طالبان له اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي، په دې خاطر مې دا کار کړی وي، او که فکر کوي چې د پوهنتون په برخه کې سیاسي انګیزه دخیله ده؟
زه کومڅه پورې فکر کوم دواړه. یو خو مثلا اقتصادي مشکلات طالبان دی سره مخ دی، ځکه چې موږ تاسو ته خبر یو چې د افغانستان پخواني حکومتونه هم ډېری په دې باندې چلېده چې دوی د بهر نه مرسته ترلاسه کولی، او مخصوصا لوی لوی هیوادونه دوی ته په کال کې یا په څو میاشتو کې دوی ته پیسې لېږلې، او دوی دغه پیسو نه د استادانو د مامورینو او د ټولو ماشینه د هغه نه ورکول. اوس دغه امکانات طالبانو سره ورځ تر بلې محدود شوي. دا اقتصادي اړخ دی چې موږ په دې باندې فکر وکړو، چې البته د اقتصاد له نظره اوسنی د طالبانو حکومت ستونزې سره مخ دی. په هر صورت بل موضوع دا دی چې زه ډېر متاسف په دې یم چې دوی دغه اصلاحات ولې د پوهنتون نه شروع کړی. یعنی پوهنتون هغه اخري حد دی چې باید یو حکومت هلته لاسوهنه وکړي. یعنی زه باید تاسو ته دا ووایم، زه کله چې محصل وم ما لیدل چې پوهن صاحب عبدالحی حبیبي د هغه کور پوهنتون سره ډېر نږدې و، او پوهن صاحب حبیبي د خدای بخښي هغه مرحوم ډېر په سختي چې اعصاب یې په لاس کې و دی به پوهنتون ته راته ډېر، یعنی هغه توانمندي دی نه درلوده چې لکه نورو غوندې داسې چست چست په لاره لاړ شي. لیکن په همغه وخت کې پوهنتون دې ته نه حتی تقاوت نه دی ورکړی، او دې سره جفت نور استادان هم په همدغه سویه باندې و چې زما خپله یادېږي زموږ استادانو لکه غلام حسن خان مجددي و، یعنی سپین ږیره و زموږ استاد، لیکن چا هغه ته تقاوت نه دی ورکړی. په هر صورت یعنی زه اوس دې ته حیرانم چې وایي چې یو د ننګرهار د پوهنتونه نه پوهاندان تنقیس شوي دي. د خدای دپاره تاسو چې پوهان تنقیسوئ، نو د دې وطن راتلونکي تاسو څنګه ګوري؟ زموږ ټول سرمایه پوهنتون دی، زموږ ټول سرمایه د پوهنتون استادان دي، زموږ ټول سرمایه زموږ متخصصین دي، زموږ ټول سرمایه زموږ ځوان زلمي کادر دی. نو چې تاسو دوی پسې کوتک اخیستی دوی ته تنقیس ورکوي، او دلیل هم نشته. زه مطمئن یم، زما مخکې عرض دا و چې هر کارمند چې لیدل کېږي د هغه د پرفارمنس په اساس، یعنی دغه د اجرات په اساس باید هغه قضاوت شي. که یو اداره وړوکی کېږي، دا طبیعي خبره ده، ډېر ځایونو کې ادارې وړوکی کېږي. د امریکا په اداره کې دغه ایلان ماسک د همدې په خاطر ترامپ ځان سره نیولی چې دا د دولت موثریت معلوم کړي. هغه ادارې چې اضافه دي دا د کټ کې د دولت نه، او دې ته وایي ډیپارټمنټ آف ګورمنټ افیشنسي، یعنی د حکومت موثریت. هغه ادارې چې په حکومت کې موثریت لري د هغه نه اضافه تاسو تنقیصولی شئ، اما هغه ادارې چې په یو حکومت کې موثریت لري او یا مثلا د هغه کارمندان، تاسو د یو ارزیابي په اساس باید منفک کړئ. تاسو د علاقه په اساس هغه نشئ منفک کولی، دا قانون نه دی. کله چې موږ وایو چې ارزیابي، کلنی ارزیابي، دغه کلنی ارزیابي کې یو کارمند ارزیابي کېږي چې آیا دغه توانمندي لري د دغه وظیفې که نه لري. که یې درلوده نو هغه ته موږ باید چې دلیل ولرو. که داسې یو کس راځي، یو رئیس د پوهنتون دی، قلم راخلي، فلاني فلاني فلاني، دا تنقیص. او د خدای دپاره دا خو اصلا صحیح نه دی. نو بیا که په عمومي توګه تنقیص راځي، د بودیجې د کموالي له نظره صحیح دی، موږ ادارې لرو، مثلا ادارات ډاون سایز کېږي. ډاون سایز په دې مانا چې کوچني کېږي. یا مثلا ادارې دي چې هغه کې رایټ سایزینګ راځي. رایټ سایزینګ دا مانا چې هغه یو کس په یو موقف کې، په یو پوزیشن کې ښه اجرات نه لري، هغه بل پوزیشن ته چې هلته موثریت یې ډېر دی هلته ځي. د دوو کسانو کار یو کس کوي، نو هلته بیا اداره رایټ سایزینګ ورته وایي چې کمیږي لیکن موثریت یې ډېریږي. اوس چې مثلا په یو وزارت معارف کې نوي زره معلم اضافه بس کېږي یا تنقیصیږي، دا یو بدبختي د افغانستان دپاره نه دی. زه نه پوهېږم چې د پوهنتون نه تنه په یو پوهنتون کې نه تنه پوهان تنقیص کېږي، دا خو لویه بدبختي ده په دې وطن کې. تاسو ولې داسې کار کوئ؟ تاسو خو خپل تاریخ سره ظلم کوئ، تاسو خو خپل نسل سره جفا کوئ. دا خو هغه د چا خبره چې په څلور کتابو کې دا کفر دی. که تاسو تنقیص راولئ، په اردو کې راولئ، سربازانو کې راولئ، په کارګرانو کې راولئ، په پوهنتون کې څنګه تاسو تنقیص راولئ؟ یعنې دا زما له نظره البته ارزواده دی که تاسو دا مسلکي وګورئ، دا کاملا غیر معقول دی. ولو که بودیجه کمیږي، ولو که نور مسایل یا مثلا مونږ نور ادارات که داسې مونږ ادا کوو چې مونږ نور ادارات کم کړي، صحیح ده. تاسې مثلا حقوق بشري ادارات له منځه وړي، دې کې مونږ خبره نه لرو. تاسې حقوقي ادارات له منځه وړي، دې کې مونږ خبره نه لرو. لیکن پوهنتون خو ستاسې د یو هېواد ستون فقرات دی، تاسې خپل ستون فقرات څنګه ماتوئ؟
بله، ډېره مننه استاد اتمر. پوهن صاحب دودیال، ستاسې نظر څه دی؟ آیا د پوهنتونونو کارکوونکي او استادان یې د هغوی د کفایت او یا رتبو پر اساس تنقیص کړي دي، او که فکر کوئ چې د هغوی د عقایدو او نظریو پر اساس؟ البته لکه څنګه چې استاد اتمر وویل، زموږ راپور هم وایي چې مثلا په خوست او ننګرهار کې داسې استادان لري شوي دي چې د پوهندي رتبه یې درلوده یا پی ایچ ډی درلوده، لیکن ځینې نور پاتې شوي دي چې ممکن یوازې لیسانس یې کړی وي. مهرباني.
بله، متاسفانه پوهنتونونو کې دغه تنقیصات یو سیاسي شکل لري، او داسې احساس کېږي چې دوی خصوصا د ډېرو متخصصو لوړ رتبه استادانو څخه تشویش لري. دوی داسې فکر کوي چې دا یو استاد د زرګونو محصلینو سره رابطه لري او په صنف کې د یو استاد ټولې خبرې ټول درس ټکي په ټکي دا دوی نشي کنټرولولی. نو دا ویره لري چې بهتره ده چې دغسې کسانو نه چې دوی علمت ډېر اوچت ده او معلومداره د موجوده شرایطو سره موافق نه دي، دغه دورې دغه حالت سره موافق نه دي، نو شاید د دغه په خاطر هم دا کم کړي وي. نو په پوهنتونونو کې خو د بودیجې کمښت نه احساس کېده، ځکه چې د استادانو تعداد له پخوا نه کم و. د دې نه بر علاوه پوهنتونونو اوسنیو وختو کې عواید پیدا کړي وو، د شبانه برنامې محصلینو پیسې سپارلې پوهنتون ته، د ماستري برنامو شاګردانو پیسې سپارلې پوهنتون ته، بعضې پوهنتونونو ملکیتونه درلودلې، د هغو عواید وو. او په مجموع کې اوس طالبان دا ادعا کوي چې زمونږ د مالیاتو راټولول 100% شوي، ټوله ساحه د مالیاتو راټولولو پوښښ لاندې راغلې ده او د ګمرکي عوایدو اندازه مو هم زیاته شوې ده، له معادنو نه مو هم عواید زیات شوي دي. نو دوی دا ادعا کوي د عوایدو د زیاتوالي. نو بیا نو د دې نه معلومیږي چې د مالي شرایطو دلیل نشته ده، فقط د دلیل د دې تلقیصاتو دغه سیاسي ده او یو نوه ویره ده دغه د دانشمندو کسانو نه.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه قدرمنو اورېدونکو، تاسو له ازادي راډیو د ازادۍ په څپو کې پروګرام اورئ. په دې پروګرام کې د طالبانو له لوري د تنقیس په اړه په پوهنتونونو او نورو ادارو کې د تنقیس په اړه له خپلو درنو میلمنو پوهان بشیر دودیال او استاد اسحاق اتمر سره خبرې کوو. که تاسو هم د موضوع په اړه نظر لرئ یا پوښتنه لرئ، همدا شیبه له موږ سره تماس نیولی شئ. د واټساپ ګروپ کې مې د تماس شمیره درته پرېښې ده، تاسو کولی شئ په همغه شمیره له موږ سره تماس ونیسئ. یو اوریدونکی د واټساپ له طریقه لرو، مهرباني کوئ.
السلام علیکم محترمه، خیر وخت مو خیر ده.
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ صاحب.
ډیر مننه. دا سمې ولایم د خصوصیت نه دا چې ما او دا تاسو د خوشاله وای فرمو دا غلام فرمانه دا چې خپل اجازه درته وایم.
بله صاحب. بله ستاسو غاورو، تاسو خبرو ته دوام ورکړئ، وخت ما کوي.
موضوع مې ډېر هم وزره خسته ده، زه درته وایم خصوص ولایت کې کوم مامورین دي د افغانستان په ټولو ولایتونو کې. دا خبر مونږ ردل او په خپل خصوص ولایت کې دا غوګا مامورین.
متاسفانه خبرې مو وژدې کړې تر دې چې استی خبر در د پاته شو او بل اخر مو ټلیفون قطع شو. خیر، ما له تاسو څخه د هم قشتي ول چې تاسو یو مسکالم کوو کې کافی ده، موږ به په خپل در سره تماس ونیسو. یو بل اوریدون کښته ځان راو پیژنې ازادي رادیو. مهرباني کوئ عنایت الله صاحب.
الو،
اورو تاسو خبرې.
تاسو راپور خپور کړی دی چې په طالبانو د وزارت معرف څخه د استادانو د کمول او د تشکیل څخه د نفر د کمول خبره وکړه.
د پانتونونو مو وس وکړه، د معرف د وزارت به هم وی خو مشت وست پانتونونو خبره وکړه چې مثلا د خوست مو یو مثال ورکو چې شاوخوا زر کسه هم استادان او هم نور کارکونکي تنقیس کړی دی.
دا خود هیواد سره سر په دا په وجه سره پن تاوان کې پریوزی که پا دی که یو علت نیست موجوده دا سر سر دا وطن نسکوری دی دی چه دا طالبانو دا کار که پا مخه خسته دی او دا کار کهی او زکه دا هیواد یواری زپلی دی، جنگو زپلی دی او بربادی زپلی دی، دا دنیا کتاکتونه که جنگی دی دی پا تسو بس چیز مج خپل وطن جیبی پال پشتونو ای طالبانو دا کار کردی مج دا پا سخو ٹوکو غندو.
سید مننه چې ټلیفون مو کو او نظر مو څرګند کو. کور دی ودان. بل اوردونکو شته ځان راو پیژنې، مهرباني کوئ. سمیع الله صاحب، ستاسو ټلیفون قطع او داوري اصلي خبرې ته راشي، مهرباني.
ډیره مننه قربان، خوشاله اوسې ځکه چې اصلي خبرې ته راشم. اما که وروره اخی خبرې وکولې دا چې خصوص ولایت کې اکثره د مامورین چې وو هغه د کور سرپرستون اکثره اما خپل یو کلیوار د پر سرپرست تقریبا شپږ
متاسفانه چې بیا مو هم خبری قطع شوی. البته پوی شو چه تاسی وی داسی کسان تنقیز شوی دی چه دی خپلو کورنوی و سرپرستانو او دورستی کس مو هم یادوانه وقتی چه شپارس کسا ورپسی ول. پرحال دیر زیاده مننه تخنیکی هم کاروی چه یو بل اوریدون که امشته که نه تلفنی قطع شوی دی ور بشو بیرت درانو ملمانو تا. استاد اتمر تاسی مخی وول چه دی طالبانو دا کار هم سیاسی انگیزه لري او هم اقتصادی، شاید اقتصادی خرابی، لیکن سوال دا پیدا کیږي چې په داسې حال کې چې اقتصاد خراب دی، راپورونه وایي چې طالبانو په تیرو درو کلونو کې د هر نوي ښوونځي په بدل کې شاوخوا 15 اتیا مدرسې جوړې کړې دي. 15 اتیا مدرسې جوړول طبعا استادان غواړي، نو همدومره کسان به ورته استخدام کړي وي. فکر نه کوي چې که اقتصادی انگیزه وینو لدی در رکبه ای چه کلا مدرسی جولیجی اخوی خو استادان ماش واری مصرف واری نو لدی خواه کمه ای دی پانتون استاد برطرف که چی دی مدرسی مدرس تا ماش ورسی شی دا به دلیل نوی؟
ما پرون یا اوڑ مورز درسانه دلار دا وولی دل چه داسې احسایه خپور شو چې په دغه درې کلونو کې 23000 مدرسې جوړې شوې دي. 23000 مدرسې جوړې شوې دي او په دغومره کلونو کې، یعنې دغه درې کالو کې 200 مکتبونه، 245 کسو مکتبونه په دې لرې ولسوالیو کې جوړ شوي دي. اوس که دا تاسې پرتله کوئ دا ډېر یو عجیب و غریب رقم دی. 23000 مدرسې، لکه چې تاسو ویلې د مدرسه خو داسې یو ځای ده چې هلته بیا لیلیه وي، یعنی طالب چې هلته اوسېږي هغه د ډوډۍ د
1400 لیلیې هم دغو مدرسو ته منظور کړي دي. بله
بله، اوس دغه ټول پیسې ته ضرورت لري، دغه امکانات ته ضرورت لري، او په مقابل کې مکتب دوی 245 یا څومره جوړ کړي دي. اوس که مونږ د دې اصلي علت وګورو، لکه چې مخکې دودیال صاحب وویلې، ګورئ طالبان داخلي مشروعیت نه لري، خارجي مشروعیت هم نه لري. خارجي مشروعیت په دې نه لري چې هغه خارج پیسې پرې بندې کړي دي او مرسته ورسره نه کوي، ځکه چې د دوی ایډیالوژي د هغه ارزښتونو سره په ټکر کې دی کوم چې نړیوال هغه غواړي. نو په دغه اساس دوی ته پیسې نه ورسي. نو راغلو بل زمون نسل، نوی نسل د زلمیانو نسل دی، د تحصیل یافتو نسل دی، هغه نسل دی چې په دې شل کالو کې یا د هغه د مخکې کلونو کې دوی تحصیل کړی، تخصص یې کړی، مسلکي کسان دي. د دغه کسانو یعنې امید او ارزو دا دی چې خپل وطن ته، خپل هیواد ته، خپل خلکو ته دوی خدمت کړي. نو کله چې دوی د دې خدمت نه ایسارېږي او دوی ته فرصت او زمینه نه ورسېږي، طبیعي دی چې د دوی فکر دغه پالیسي سره یا دغه تصمیم سره مخالفت کوي. نو کله چې دا د دغه تصمیم سره مخالفت کړی، نو طالبان غواړي چې مدرسې ډېرې کړي، ځکه چې طالبان په دې باندې پوهېږي چې د دوی فکر او د تعلیم یافته او تخصصي کسانو فکر هېڅکله سره نه برابرېږي، هېڅکله سره نه جوړېږي. نو دوی دا ښه تصمیم نیولی، یعنی په اصطلاح د دوی په اساس، د دوی د تصمیم په اساس مدرسې جوړ کړه، تعلیم یافته پرېږده، تخصص پرېږده، مسلکي کس پرېږده، پوهان پرېږده، بلا ورپسې چې هر څه کېږي دوی خپل د ایډیالوژي دپاره کار کوي. که ټول افغانان د لږ له مړ کېږي، که ټول متخصص کسان د وطن نه فرار کوي، د دوی پې پروا نشته. دوی د خپل ایډیالوژي دپاره کار کوي، همغسې کسان د هغوی مغزونه مرسوی کیږي. په دې مدرسو کې مونږ داسې نه وایو چې مونږ د دینی تعلیم خلاف یو، مونږ دغه دینی تعلیم په خپل کور کې ملاحظه کوو، پدی باندې ټول افغانستان هم پوهېږي، په دې باندې ټول خلک هم پوهېږي، لیکن د افراطیت فکر هغه دی چې نن تاسې په نړۍ کې ګوري، د سیمو په هېوادونو کې ګوري، نوکه د دوی فکر همدا یې د طالبانو چې دوی افراطیت فکر ترویجوي، نو یقیني همدغه خبره ده. هغه حال چې نن د پاکستان دی، نو لس کاله بعد به د افغانستان هم همدغه حال. هلته چې ترهګرې ډلې تاسې ګوري، علت همدغه دی چې دغه باد زه په دې ټولو مدرسو ګرځېدلیم، په پاکستان کښې ګرځېدلیم، دغسې ګندګي په دغه مدرسو کښې دی چې دلته زه د ویلو نه شرمېږم. دا ما په خپلو سترګې لیدلي، په دې کښې مې راپورونه جوړ کړي دي. متاسفانه چې اوس مونږ لګیا یو، هغه تجربه چې مونږ په پاکستان کښې درلوده، هغه تجربه اوس مونږ هماغه هو به هو راوړو دلته په افغانستان کښې دا پولي کوو، او د دې نتیجه به اوس تاسې وګوري، د دې نتیجه به لس کاله وروسته ګوري چې دا بدبختیګار به دلته دوی راوړي.
بله صاحب،
افغانم علت یې همدغه شی دی چې د دوی فکر د زمونږ د زلمي قشر، د ځوان قشر، د با انرژي فکر، د تحصیل یافته فکر سره اړخ نه لګي. نو ځکه دوی کوشش دا کوي چې نه دوی خارجي مشغولیت لري، نه داخلي، داخلي په دې نه لري چې تعلیم یافته ځوان قشر دوی سره نه دی ولاړ، متخصص دوی سره نه دی، تعلیم یافته دوی سره نه دی، عادي خلک هم دوی سره نه دي، ځکه چې هغوی کار غواړي، هغوی د خپل د روزګار د چلولو دپاره امکاناتو ته ضرورت لري چې هغه کار دوی سره نشته. نو طبیعي دی چې دا سیاسي هغه لري، جنبه لري، طبیعي دی چې دا
ایدئولوژیکی جنبه لري. بله صاحب، ډېره مننه استاد. مخکې تر دې چې پوهن صاحب دودیال ته ورشو، یو اورېدونکی لرو، ځان راوپېژنئ. آزادي راډیو،
السلام علیکم ورحمتالله. سروان صاحب، تاسو ته او ستاسو قدرمنو اورېدونکو ته او میلمنو ته په دې هیله چې روغ جوړ به یاست،
سلامت اوسئ،
ښه خو یاست،
کور هم ودان، مهرباني کوئ.
و موضوع می سمه نه ده تعقیب کړی سروان صاحب،
موضوع دا ده چې د طالبانو حکومت په دولتي ادارو کې تصفیه شروع کړې، تنقیص یې پیل کړی دی، داسې ویل کېږي چې 40% مامورین به له کاره وباسي، او دا کار یې له پوهنتونونو پیل کړی دی، او په یو شمېر پوهنتونونو کې یو شمېر استادان له کاره ایستلي دي. په دې کې داسې استادان هم دي چې پوهاندان ول یا دکتورایو یې درلودې. مهرباني که په دې اړه نظر لري چې دا کار سم دی، فکر کوي ضرورت دی، او که فکر کوي چې بې ضرورته کار دی.
واقعا سروان صاحب، که دې ته راسو، هغه چې په نظامیانو کې کوم تصفیه شروع کړې ده، واقعا دا د ستایلو وړ ده. زما په فکر، زما په نظر باندې په دې وایي
او متاسفانه نه پوهېږو چې نن ولې داسې کېږي. اما بل اورېدونکی هم شته، ځان راوپېژنئ. آزادي راډیو، مهرباني کوئ.
السلام علیکم سروان. السلام علیکم سروان صاحب.
وعلیکم السلام، مهرباني کوئ
سروان صاحب. سلام تاسو تاسو میلمنو ته وایم، زه شبیر احمد یم، اړیکه مې له کندهار ولایت نیولې ده.
مهرباني، زر دستي موضوع ته راشم.
موضوع ته راځم جناب سروان صاحب، فقط یوه هیله کوم چې د ازادي راډیو باید پر ایم او پر میډم باندې فعال شي. راځم جناب سروان صاحب موضوع ته. ما یو څو ورځې مخکې یو خبره اورېدې جناب سروان صاحب، که چېرې سره دغه رقم حال فکر کوم چې لس کاله بعد به همدغه سیمې قبیلهګانې چې اوس په افغانستان کښې تقاوت دی، او موږ د قبیلهګان د نه شتون سره مخامخ شو، دا د بې تعلیمۍ د وجې څخه شو چې اوس د پوهنتون دغه سپل دغه کېدای شي ډېر دغه کېدای شي ډېر استادان دغه ایسته کېږي جناب سروان صاحب. او ما چې اورېدې دوی وایي دا ټوله هغه د تېر حکومت خلک ایسته کوي که نه. زه وایم جناب سروان صاحب، دې خلکو ته هم یو ګوله پیدا کول په کار دي که نه. او بیا دا خلک ګرد هغه پوهان خلک دي، اوس که ته نه وایي کشه راولې دلته جناب سروان صاحب دې پر ذهنتونو باندې کار کوي. ما واز اورې سروان صاحب؟
بلې، ستاسې خبرې اورو، مهرباني.
دوی دلته پر ذهنتونو باندې کار کوي جناب سروان صاحب، دوی دلته پر عقیدو باندې کار کوي، دلته ولاکه دوی پر تعلیم باندې کار کوي. دوی اوس غواړي چې د ځوان نسل عقیده داسې ور جوړې کړي چې بس صرف یو دوی به په ذهن کښې مني که نه. بل به هیڅوک دلته نه منل کېږي. سروان صاحب چې دا بیا ښه نه ده ولې موږ باید دلته ګورو چې جناب موږ دلته ملا ته ضرورت لرو، ډاکټر ته ضرورت لرو، انجینر ته ضرورت لرو، قابلې ته ضرورت لرو، خبریال ته، هر څه ته دا ټولنه ضرورت لري. جناب سروان صاحب دغه ټولنه جناب سروان صاحب یوازې پر عالم باندې یوازې عالم نه شي اداره کولی، دا ټولنه ته ټول اړتیا لري. انجینر څخه ونسي دا درې ډاکټر پر اندر دې درې سپاکار پر ضرورت لري. نو که چیرې سره دا رقم کاری ملا خو سپاکاری نه کولی، ملا خو بیا ډاکټری نه کولی، ملا خو بیا انجینری نه کولی.
بله مننه. سلامت اوسې کور ودان چې ټلیفون دی وکړو. بل اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې ازادي رادیو مهرباني کوئ صاحب
تاسو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
حمید الله له هلمند نه اړیکه نیولې ده.
مهرباني.
دغه طالبانو چې دغه شل پیسه د مامورین چې له دندو څخه یې سپیره په اختار باندې شل پیسه اغیزه وکړي، په دې خاطر چې اوس اردمه کارونه دار کم ولاړ دي، هغه خلک بېخي پر مخ کار ولاړ دي. دا زموږ خپل کاروبار داسې دونه تاثیر کړی دا د پخوا پر پرتله، یعنی په سلو کې 50% کار ځای په سوي ده. نو په دې هیله چې هغه خلک پر کارو ولاړ دي، هغه خو دې ولاړ دي چې نور لدان څخه یې سنه کې باید نور ور اضافه لکی. نو موږ په دغه باندې خوشاله، په دې باندې نه خوشاله چې لدان دغه مامورین یې په دې خاطر چې کارونه دغه په افغانستان کې دغه خراب دي، دغه دولتي کارونه مات او نور کارونه نشته.
بل ډېر مننه. سلامت اوسه چې نصر مو څرګند کو. یو بل اوریدونکو هم شته، تاسو هم ځان راو پیژنئ.
سروان ته پاوړې.
بله بله اورو. مهرباني.
ما چې په ځمانه ملای دل ته ته سره مې اړیکه نیولې ده، نو په دې هله چې بیا سبا بیا زنګ درته وهم چې ټلیفون بیا زنګ راته ووي.
سمه ده، مننه. کور دی ودان. بل اوریدونکو له روز ځان راو پیژنئ ازادي رادیو.
سروان
ته تا او د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته او ګران ملمانو ته سلامونه او نیکې هیل وړاندې کوم. د ننګرهار ولایت می تماس نیولې دي. دروان صاحب کيو خو او ګوروزه په 1990 کال کې د ننګرهار پامتون دی ریاست ځانګړي نه فارغې ما لا تر اوسه بوريزه وظیفه هم نه لرم او ډیر امتحانونه ما ورکړي دي. په شوي زه برلې شوی نه یم. نو که چیرې د زما ورونه نن دي وظیفونه لري کیږي، دلته چې یو خو ګوروشته منی نشته، ثبات نشته، یواله نشته، ځان ته چې هر څوک وظیفه له واسطه لري هغه مخ په وړاندې دي. دغه واسطه ونه لري هغه وروسته دي. نو زه وایم که دغه څومره نفر په افغانستان کې په کورو کېږي، بې وظیفو کېږي، زه ولا هغو باندې اندېښنه مه زه خیمه، ځکه زموږ ورونه دي او باید کارونه دوی ته نور هم پیدا شي. باید دوی که یو قدر کې باید بل قدر ته لاړ شي. که یو دکترا لري پیش ولي، نو د هغه لرې کېږي، یا ماستر یا لیسانس دغه په دغې کې مقرریږي. او همداسې مکاتبو ته راځمه چې دوی وایي چې موږ 12 پاس لرې کوو یا 14 پاس لرې کوو، لیسانس نیسو. نو دا کارونه په جمهوریت کې هم وه، هغوی کومه ښه دغه ورکې پیش ولي لیسانس یې دغه کولو زی په ځای کولو نه چې واسطه به وای 12 پاس اسناد به پکې چریده. نو زه وایم چې د افغانستان حالات ورځ په ورځ خرابېږي. زه په دې خپل ملت باندې ژړېږم، زه په دې خپل ورونو باندې ژړېږم، خویندې په هغه حال شولې، استادان هم د پوهنتونو په دې حال شول. آخر تر څو پورې زمونږ غږ به نور څوک واوري او چاته به نور ژړه وکړو.
مننه. سلامت اوسې کور ودان. یو بل اوریدونکی به هم واورو. نه ټلیفون نشته. مهرباني کوئ. مهرباني.
السلام علیکم. سروان ساتاس تاسو خدرمنو میلمنو ته
سلامات
تاسو دک سلامونه وایم. تاسو کې جوړ وروغ بیا.
مننه. سلامت اوسې. راځي اصلي موضوع ته چې ټلیفون مقطع نشي.
سروان صاحب، اصلي موضوع ته چې راسو خبره د تنخیص پر برابر باندې ده، هغه په نظامیانو کې شو.
او بله.
او بلی ما زغاوري
استاد سي زغاورو مخکيم تاسو خبري وکړي قطو سو ټلیفون مو داوري بیا قطه نشي را ما ورکي.
مننه. خیر اوس نو که دغه و ما سارو زميانو کې تغيرات او تبديلات د خپل نظام یې وصل دي، او دا چې وس تنخصي یا باسي تسبيه پک شروانه ده، دا وکن پر ځای باندې ګام دي، ښه ګام دي. په دې وجه سروان صاحب د نظام قدر وغه چاته ست چې هغه شل کاله یا یش کاله په د نظام کې حرکت کړی، استریا ویل دي، زحمتونه ایدلی، د شهیدان قربانی ایدلی، هغه چاته د نظام قدر ست. ما ورته په د نظام څه قدرې چې مثلا یا پروش کال یا بل کار ولا سوې د نظام خلاف کارونه بنکې داس کارونه بنکې چې هغه خدای نه کړل د نظام د رنگبندی سبب ګرځي واجره ده.
بله اورو صاحب، تاسو په خبرو کې که درول بشم بیا ستاسو خبرې خلک نه اوري.
نو وانده وکان دا فرزای باندې ګام دی او فاده د پونتونو پر برابر باندې چې کومه تسپیه ده او الحمدلله زموږ مشران ډېر ښه پوهېږي. سروان صاحب کته دغه د دې د پټ حصه مخ کې فقط جنګي حالات کې دا بعض خلک بوول چې دا طالبان دي، دا په غرو کې لوی سوي دي، دا په سیاست نه پوهېږي، دا پلان ازبکستانه ده، پروپاګاندا وي. الحمدلله اوس چې موږ جزام ته وګورو قدر ته وامه هغه چې د ډېر وخت نظامونه یې هغه دغه رقم نه دي روان لکه دوی چې روان
دي. ډېره مننه، خبرې دې واورېدل شوې. د یو بل اورېدونکي خبرې هم اورو، بل ته اجازه بیا نه ورکوو ځکه چې مېلمانه مو بیا نظر نه شي څرګندولی. لطفا تاسې لاندې خبرې وکړئ، مهرباني.
السلام علیکم سروان صاحب، سلامت جوړ بخیر.
سلامت اوسئ،
سلامونه وړاندې کوم.
مهرباني.
افغانستان ټول ولس ته زه خپله وطن پولیس یم او نوم یې جانباز کوچی دی له غزنی څخه.
مهرباني کوچی صاحب،
ما نظر دغه ده چې په دغه تصفیه کې لومړیتوب خو هغه خلکو ته ورکول شوی ده چې په دا تېرو کلو کې جهاد کړی یي، دا یوه خبره. او دوم دا چې وروره شهید شوی یي، پلار شهید شوی یي، دا دوه خبره. هغه کې داسې خلک هم ته چې دونیا چې جهاد کړی یي، شپږ کاله سابقه لري. ما شل کاله ما خپل مجاهدین په کورو کې ساتل، نن چې ورشه وای تا جهاد نه ده کړی، قرآن ته وګورئ، خدای ته وګورئ، د مور غږ واورئ، قسم په بالله یو وحشت شروع ده. یو داسې حالات شروع دي چې له خپله ژونده بېزاره یو. شل کاله ما په کور کې تای باور وکړ چې شپې په دولس بجې به مجاهدین راتلو، ما ډوډۍ ورکولې، ښځې راپورته کېدې، تکلیفونه ورسره شته. اوس ورته وایي تا جهاد نه ده کړی، خدای ته وګورئ، قرآن ته وګورئ، د ملت سره دونه ظلم مه کوئ. یاست یو مجاهدونه نه ده ګټلې چې مجاهدونه به دوه یو دنیا چې بې جهاد کړی، کور په پاکستان کې وو، قرار ډوډۍ خپل ما دلې مجاهدین په کورو کې ساتل و، چاپو ته نظام ورکړی و، سختۍ ما تېرې کړې دي. او نن زه مجاهد نه یم، خدای ته وګورئ، یاست قرآن ته وګورئ، دا مشرانو ته ووایاست لږ رحم وکړئ پر دې ولس، پر دې مسلمانانو لږ رحم وکړئ. ظلم روان ده، وحشت قسم په خدای روان ده. سروان صاحب نور دمشق ښه، خدای
ډېره مننه. کور بدن له ټولو درنو اورېدونکو منندوی چې ټلیفونونه یې وکړل، نظرونه یې څرګند کړل. اوس به درنو مېلمنو ته ورشو. پوهن صاحب دودیال، د اوریدونکو نظرونه مو واوریدل، ډیر متفاوت نه ول، لکه چې یوازې د یو تن نظر بدل و غوول چې دا تاسیه چې طالبانو پیل کړی ده په ځای د دوی پی کې، اما د ډیرو نورو نظر بدل شوی. بل ډول خو یو بل موضوع په دې هم تبصره وکړي، یو بل موضوع چې له تاسو سره مرتبط لري، هغه دا ده چې مخکې تاسو ویل چې د طالبانو دا اقدام هم سیاسي انګیزه لري او هم اقتصادي. نو څومره اقتصادي انګیزه، اگر چې په دې باندې تاسو خبرې هم کړې دي، وکړې چې اقتصادي انګیزه به دومره نه لري ځکه چې دوی مدرسو ته اجازه ورکړې ده. خو خیر، د اوریدونکو په تبصرو باندې نظر څرګند کړئ، ډېر وخت نه دی پاتې، مهرباني.
اوریدونکو خورانو خو هم د استادانو د پاتونو اندېښنه ورسره وه، او هم د بل عموم د ټولو کارمندانو. نو دلته باید ووایو چې حکومتونه په هر ملک کې خصوصا عامه اداره دا یو دایمي جوړښت ده. دا بدنه که څومره تغییرات هم راځي، ولو ډېر رادیکال تغییرات هم که راځي، دا پاتې ده په خپل شی ځکه چې دا عامه خدمات وړاندې کوي. دلته کارمندان چې استخدام شوي دي، دا یو حق ده. دا په حقیقت یو دا ده چې مثلا خارجي موسسات یا خصوصي سکتور د قرارداد له مخې یو څوک استخدامه شپږ میاشتې، درې میاشتې، یو کال، پنځه کاله چې قرارداد پوره شي هغه لغوه کېږي، هغه حق ده. اما په عامه اداره کې چې څوک استخدام شوي دي، دا د کارمندانو د قانون له مخې نه دوی ساتل کېږي او باید وساتل شي، ځکه وار په وار د دوی تجربه زیاتېږي. په قانون کې د استحقاق خبره شته ده، د تعلیق خبره شته ده، شغلي چرخشونه شته دي، دا خبره شته دي. اما زمونږ د تذکیر خبره نه ده راغلې په لوایحو او مقرراتو کې چې د قانون نه ټیټ شي که دا خبره شوي. مامورین هغه وخت یو بس نه بل بس ته تش بستونه چې ایجادېږي، یا څوک فوت کېږي، یا خپله وظیفه پرېږدي، یا تقاعد کېږي، بخیر د هغه نه هېڅوک حق نه لري. مونږ تاسو هم ولیدله، دا تقریبا د دیارلس څوارلس حکومتونه بدل رابدل شول په دې کم وخت کې. اما د عامه ادارې کارمندانو سره چا دومره بې عدالتی نه وکړي دا باید ونیش عامه مامورینو پاکړه او راغلو پاتونو پاکړه دلته قصدن داسې اقدامات کیږي چې د استاد او دانشمند هم حق طرف شي هم حقیقت کې او نو سپکاوی ورته کوي د دوی هغه معنوي تریس کې کوي په دې سره حال دا چې پخوا داسې نه وو زه دلته په المان کې پوتسدام پوهنتون کې تقریبا یو شل کاله مخکې یا اتلس کاله مخکې یو ډیپارټمنټ په کلف وو اما د دې ډیپارټمنټ هغه عامر چې وو هغه ډېر مشو ګرځېدی ډیپارټمنټ ته په هغه ورځ راغی چې خلاصې کړې د ده عکس په ډیپارټمنټ کې لا موجود وو میز چوکۍ او هر څه یې وو زمونږ هم یو استاد وو ډاکټر صاحب شاه محمد الکوزی باوجود د دې چې تفاوت وو مګر ډیپارټمنټ میز چوکۍ سره چا غرض نه وو کړی یو بل استاد زمونږ جلال انجینري پوهنځي کې ریاضي درس ورکاوه دلته یو تکلیف پیدا شو عصبي غوندې سم ته نه شو تللی را به هغې پوهنتون کې په دې چمنګو کې بله وګرځېد او بېرته به تلی اما د ده معاش هم اوله وو کوپونې هم وو ټول حقوقې وو دا په دې خاطر چې د استاد دانشمند او عالم حیثیت په جای وشي په دې کار سره دوی قصدن د عالم او دانشمند او د استاد او د یو پوهان دریس په ځمکه وویشته البته ټولنه په دې پوهېږي د ټولنې په نس اوس هم دانشمند عالم او استاد د قدر وړ ده خو دوی دا سطوه وکړله او په دې کار سره یې خپل ډېر یو غلط اقدام خلکو ته وښودل ثابت یې کړ نه باید دا کار شوی نه باید د عامه ادارې بالعموم عامه کارکوونکي چې ځکه چې هغه اوس د دولت سره د قرارداد ورکړي استخدام شوی ده مقرر ده هغه تر څو وفات نه شي تر څو دغه بس استقام ونه کړي دغه بس نه په خپله خوښه تبدیلي وانخلي تعلیق نه شي بنا بر یو دلیل غیر د ځنه څوک نه شي لرې کولی دا د جفا ده د خصوصي سکتور یا کوم تجارتي شرکت دا خو نه ده خو دا خو عامه اداره ده هم د عامه مامورینو پاک ده غنط کار ده او د پوهنتونو پاک ده خو دوی علاوه د دې نه چې سیاسي علت لري قصدن دغه دریځونه د علماو دانشمندانو دا غواړي چې سپکي او
ډېره مننه سلامت اوسئ اکبر صاحب که تاسې لنډې خبرې وکړئ یوه خبره چې ما مخکې هېره شوه او غوښتل مې چې دا پوښتنه م وکړم چې اقتصادي اړخ یې هغه دا ده چې دومره کسان چې بېکاره کېږي اسې هم بیکاری ډیره ده یو اوریدونکو مو دې موضوع ته توجه کړی و چې وای زموږ کاروبار خراب شوی دی دا به نور هم د خلکو اقتصادي وضعیت خراب دی ځکه چې هر مامور چې بیکاره کیږي هغه سودا ته نه ځي نور یا کزیم ډیر کم شای اخلي مهرباني لنډ تبصره
بله هم دا هسې دی ګوري څو قشره سو یو هغه متخصص قشر دی چې د دې کار نه متضرر شو بل زمون زلمیان مسلکی با انرژی قشر ده چه اغده ده نه محروم شو او پا مجموع که چه کار موجود نی پی او طوله نکی چه یو کس کار نلگی ده خپل ده جان ده پر مخبیول بخاطر ده خپل جان ده بقا بخاطر طبی ده چه اغده سره داسې فکرونه پیدا کیږي چې غواړي چې د دغه حالت نه ځان وباسي غواړي چې مبارزه وکړي په ټولو هېوادونو کې چې موږ یې کتلي دي څومره چې فقر ډېرېږي هلته د مبارزې هغه احساس ډېرېږي بله دا خبره که موږ قضاوت داسې کوو چې ما شل کاله جهاد کړی پنځلس کاله م جهاد کړی دا وطن نو چې دې کې پنځه څلوېښت کاله دغه انقلاب روان دی تر دغه ننه پورې تاسو داسې څوک ګورئ چې هغه جهاد نه یې کړی خو زما برداشت داسې دی چې په دې پنځه څلوېښت کلونو کې چې څوک په افغانستان کې اوسېدلی دغه ناخوالې لیدلی دي خپل د فامیل عضوه یې د لاسه ورکړی خپله زخمي شوی خپله کورې کور شوی خپله مهاجرت ته مجبور شوی دغه ټول بدبختیګانې په دوی باندې راغلي اوس که موږ تفریق دا کوو چې دا مجاهد شو دا غیر مجاهد شو دا ظلم دی ټول ولس یو ملت دی یو ملت یو ملت یو شان عقل لري په نظام باندې نو دغه فرق که موجود وي دغه جګړه دغه مبارزه به تر آخره پورې دوام ولري ځکه چې تاسې چې د یو کاس حق خوری تاسی که دیو قشر حق خوری آقا مبارزه تا هم خدای اجازه ورکره هم رسول هم خپل انسانیت هم خپل دغه احساس او دغه خپل پستلا وجود دا غواړي چې د دغه حالت د بلدین په خاطر مبارزه وکړي. نو زما وړاندیز هم دا دی طالبانو ته چې دوی دې د دغه کارونو نه لاس واخلي. دوی دې معقول فکر وکړي که دوی خپل نظام غواړي چې د خلکو د خوانه ومنل شي، د نړیوالو د خوانه ومنل شي، دوی دې هغه کارونه نه کوي کوم چې د خلکو د خوښېږي، خلکو هغوی نه کرکه لري.
بله، ډېره مننه، ډېره مننه. سلامت صاحب، پوهاند بشیر دوجال د کابل پوهنتون پخوانی استاد او استاد اسحاق اتمر په برلین کې د پوهنتون استاد چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی چې د ازادي راډیو خبرونه اوري، د ازادي راډیو خبرونه څلری ساعت اوریدې شي، په ټولنیزو شبکو کې هم زموږ خبرونه تعقیبولی شي او د ازادي راډیو ویب پاڼه ته هم سر ورښکارولی شي.